د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
دا وائس آف امریکا ڈیوا یو ساتا خبری پرونه دا نن د شروع ورځ کال 2023 د اپریل د میاشتې 13 نیټه ده. د وایس آف امریکا ډیوا په دې یو ساته خبري خپرونه کې درته زما اوس چلنی کړم شو وایم او اول ستاسو پام راګرځوم د اوس وخت د تازه او مهمو خبرونو سره کوتا. د امریکې د بهرنیو چارو وزارت په کال 2023 کې په نړیواله کچه د بشري حقوقو په اړه خپل رپورټ کې ویلي پاکستان کې د بشري حقوقو سخت سرغړونه شوې او دا رپورټ افغانستان په اړه وایي چې د 13 اگست په میاشت کې د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته په افغانستان کې د بشري حقوقو په برخه کې د پام وړ کمښت راغلی دی. د پاکستان د پوځ لخوا ملي ادارو په ضد د کمپاین په ضد د ناخوښي څرګندونې وروسته د پلټنو مرکزي ادارې ایف آئی اے دې مهم کې ککړ تنانو په ضد کاروایی پیل کړې دي. امریکا او هند په یو ګډه اعلامیه کې د پاکستان نه غوښتنه کړې چې په فوري توګه دوامداره او نه بدلیدونکي ګامونه واخلي چې دا یقیني کړي چې د دوی تر واک لاندې خاوره د ترهګرو بریدونو لپاره نه کارول کیږي. سټه کې تاسو ورېدل او اوس پکې د خبرونو تفصیل ته د امریکې د بهرنیو چارو وزارت په کال 2023 کې په نړیواله کچه د بشري حقوقو په اړه پور رپورټ کې ویلي پاکستان کې د بشري حقوقو سختې سرغړونې شوې. څېړونکو وایي پاکستان کې مذهب په نوم د سپکاوي په نوم وژنې او سم روانې دي چې مذهبي عدم برداشت څرګندوي. پوهان وایي دلته د خلکو ذهن سازیده شوی چې په ځانګړي ډول د مذهب مسله کې د شاهد وکیل او جج کردار پخپله لوبول کیږي او د قانون منګلو ته نه سپارل کیږي. د نهي اسې شنبه پروس چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په موجودګۍ کې د غریپورت خپور کړی شوی د پاکستان په اړه پکې ویل شوی دلته په غیر قانوني توګه یا د عدالت لری وژني قیدوبند په سیاسي بنیادونو گرفتاره د خلکو تختونی او تشدد شوی مذهبي او نسلي لګکې په هدف شوی دی. کال 2023 کې د بشري حقوقو په اړه د امریکا د خارجه چارو محکمې په کلیز رپورت کې ویل شوی چې د پاکستان د نن پوز نیم پوزي او خفیه ادارې چې په اصولي توګه سویلین حکومت ته جواب دی وی خو د سویلین د سار پرته کار کوي. د امریکا د بشري حقوقو په دغه رپورت کې د ځایي نړیوال تنظیمونو تر مخه ویل شوی چې پوز د یو شمیر بشري حقوقو د سرغړونو ارتکاب کړي. د رپورت تر مخه کال 2023 کې د پاکستان د نن د بشري حقوقو یو شمیر ستونزې رامنځته شوې دي. رپورت کې ویل شوی چې په دغه ستوندو کې د شهریانو د حکومت یا د هغه د ایجنټانو د لاسه د عدالت پرته وژنې سخت قیدونه انتقامی کاروایانې او په سیاسي بنیادونو د قیدوبند ګامونه شامل دي. د امریکا د خارجه چارو محکمې په رپورت کې ویل شوی ریاستي ادارې په نور ملکونو کې میشت خپل وګړو په اغوا قتل او د تشدد په پیښو کې ککړ موندل شوی دي. رپورت وایي چې په پاکستان کې میډیا او د هزار د ازادۍ هم قدغنونه لګول شوی دي. د صحافیانو په ضد تشدد شوی او هغوی پرته له کوم جوازه په قید کې ساتل شوی او غیب کړی شوی دي. سنترشیپ او د حتی کېدت مجرمانه قوانین جوړ کړی شوی دي. د پاکستان د حکومت اپوزي ادارې لخوا د رپورت ته په سملاسي توګه کوم خبرګون نه دی ویل شوی او په تیرو وختونو پاکستانی چارواکو تل داسې رپورټونه رد کړي دي. امریکا او هند په یو ګډ اعلامیه کې د پاکستان نه غوښتنه کړې چې سمدستي دوامدار او نه بدلیدونکي ګامونه واخلي چې دا یقیني کړي چې د دوی د واک لاندې خاوره د ترهګرو بریدونو لپاره نه کارول کیږي. په بیانیه کې ویل شوی هند د ترهګرو پراکسیانو کارول او د پولیس هاخوا د ترهګرې ټول قسمونه په کلکه غندي. ا د ممبئی د شپږشتم نومبر بریدونو او د پټانکوټ د برید مجرمانو غوښتنه کوي چې عدالت تراوستي شي. دا ګډ اعلامیه د هند او امریکا ترمنځ د سولورم 2+2 خبرو اترو د یوې برخې په توګه خپور شو چې پرون په واشنگتن ڈی سی کې پای ته ورسېدو. دواړو هیوادونو د ملګرو ملتونو لخوا د منی شوې ډلې په شمول د ټولو ترهګرو ډلو په وړاندې د قوي ګام غوښتنه وکړه لکه القاعده، داعش، لشکر طیبه، جیش محمد او حزب مجاهدین. د امریکې د دفاع محکمې یا پینټاګون ویان جان کیربی وایي امریکا د پاکستان پوست سره مضبوطی عسکري اړیکې لري او د لړۍ ته د دوام ورکولو لپاره هر ممکنه هیله شته. ویان ویلي سیمه کې د سلامتۍ او ثبات په اړه امریکا د پاکستان سره ګټې لري او امریکا دا مني چې پاکستان په سیمه کې یو مهم رول لري. د پینټاګون ویان دا څرګندونه وروسته له هغې کړي چې درې ورځې وړاندې د پاکستان د پخواني وزیر اعظم عمران خان حکومت د بې باورۍ د تحریک کامیابېدو له امله نسکور شو او د هغه په ځای شهباز شریف د هیواد نوی وزیر اعظم وټاکل شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د نهي اسې شنبه په ورځ په یو رسمي رپورت کې ومنل چې د 13 اگست په میاشت کې د امریکایي ځواکونو د وتلو وروسته په افغانستان کې د بشري حقوقو په برخه کې د پام وړ کمښت راغلی دی. د ریپورت په اعلانولو سره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ویلي طالبانو واقعي انساني بحران رامنځته کړی او د بشري حقوقو څخه یې سنگین سرغړونه کړې ده. ریپورت د طالبانو د واکمنۍ په محل د بشري حقوقو یو لړ سنگین سرغړونه په ګوته کړي چې په دې کې د طالب جنگیالو لخوا د انتقامي وژنې، د مشر تابع څخه د خزو او لګکیو ډلو لري کول، د بیان په ازادي سنگینی پابندې او په خزو باندې د کار کولو یا تعلیم ترلاسه کولو بندیز هم شامل دي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دی وا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
پاکستان دننه د امریکا د خارجه محکمې پر رپورټ کې ویل شوی د حکومتي ایجنټانو د لاسه یو شمیر خلک د عدالت پرته وجلې شوی او د قیادو بند سره مخ شوی دي. د پاکستان حکومت او پوس په دې رپورټ په سمدستي توګه خبرګون نه دی خودلې، خو په تیرو وختونو کې حکومتي چارواکو داسې رپورټونه رد کړي دي. تفصیل د ارشد حسین پر رپورټ کې.
کال 2021 کې د بشري حقوقو په حق لا د امریکا د خارجه چارو محکمې په ریپورت کې ویل شوی چې د پاکستان دننه پواز پیرا ملټری او خفیه ادارې په وصولي توګه سیویلین حکومت ته جواب دیدي. خو دغه ادارې د سیویلین د سارنې پرته کار کوي او ریپورت د ځای او نړیوالو تنظیمونو تر مخه وایي چې د پاکستان فوج د یو شمیر سرغړونو ارتکاب کړی دی. د ریپورت تر مخه د پاکستان دننه د بشري حقوقو هم یو لوی شمیر ستونزې دي. په ریپورت کې ویل شوی په دغه ستونزو کې د شهریانو د حکومت یا د هغه د ایجنټانو د لاسه د عدالت پرته وجنې، سخت قیدونه، انتقامی کاروایانه او په سیاسي بنیادونو د قیدوبند ګامونه شامل دي. د امریکا د خارجه محکمې په ریپورت کې دا هم ویلي شوی چې ریاستي ادارې د هیواد نه بهر ملکونو کې موجود د خپل وګړو په اغوا، قتل او تشدد کې ککړې موندلې شوې دي. په ریپورت کې دا داوه هم شوی ده چې د پاکستان دننه غیر قانوني عسکري او وسلواله ډلې چې پکې طالبان هم شامل دي، د هغوی سره مرسته تل شوی او دا چې په پاکستان کې میډیا او د اظهار په ازادۍ قطغنونه هم لګول شوی دي. د صحافیانو پر ضد تشدد شوی او هغوی به لکم جوازه په قید کې ساتل او غیب کړی شوی دي. په پاکستان کې د سنسرشپ او هتکې عزت مجربانه قوانين جوړ کړی شوی دي. پاکستان کې د صحافیانو لوی تنظیم پاکستان فیډرل یونین اف جرنالست عمومي سیکرټر ناصر زیدی وایس اف امریکا دی وته وای کال 2020 د صحافیانو او د اظهار د ازادۍ په حواله تر ټولو بد کال وو.
سوشل میڈیا رولز کو وسٹ بنایا گیا یک طرفہ طور پہ.
هغه وای کال 2021 کې د هیواد دننه د ټولنیز رسینو په اړه بدترین قوانین جوړ کړل شول او په هغه کې داسې ضابطه واچول شوې چې لکبل د اظهار د ازادۍ حق د ګواخ سره مخ شو. په ریپورت کې ویل شوی چې کال 2021 کې په انټرنیټ یو شمیر ویب پاڼې تړل شوې دي او د انټرنیټ ازادي مجرو کړل شوې ده. د خلکو د راغونډېدو د حق سرغړونې شوې او په یو شمیر مذهبي ازادیانو سمجوته شوې دي. د بشري حقوقو په اړه د امریکا په کلیز ریپورت کې ویل شوی چې په پاکستان کې مذهبي او نسلي اقلیتونه د تشدد نخه جوړ کړل شوې دي او په ماشومانو د مشقت کولو بدترین شکل هم مخې ته راغلي. پاکستان کې د بشري حقوقو د خپل واکه تنظیم ایچ آر سی پی په خوانې مشره او وسنۍ غړي زهرا یوسف وایس اف امریکا ډیوته ویلي په کال 2021 کې د پاکستان دننه د مذهبي اقلیتونو په عبادت ځایونو حمله شوې دي او په سند صوبه کې د کمومرا هندو جنکو په زور مذهب بدل کړی شوې دي. هغه وایي په پاکستان کې چې څوک هم په پوځي ادارو تنقید کوي هغوی پورته کول شي او هغوی په جبر لا درکه کیږي. د امریکا د خارجه چارو د محکمې د کال 2021 پر ریپورت کې ویلي شوی چې کال 2021 کې د پاکستان دننه 8000 تنان لا درکه شوی دي چې پکې هغه 1200 کسان هم شامل دي چې په سند ایالت کې پرستوش په ګمیاشتو کې په جبر لا درکه کړی شوی دي. پاکستان کې د لا بلادرہ کتنانو د حقوقو غیر دولتی تنظیم ڈیفنس آف ہیومن رائٹس مشرا آمینا مسعود جنجوا ڈیوا تویلی کال 2021 پاکستان کے د جبری لادرہ کو پڑا تر ٹولو خراب او بدترین کال وہ
خود ہمارے جو کمیشن آف انکوائری ہے اس کی رپورٹ کے مطابق 1400 لوگ جو ہیں وہ ڈسپیئر ہوئے ہیں 2021 میں
ہغوی زمنگ د پلیٹریز کمیشن د رپورٹ ترمخہ کال 2021 کے د پاکستان دننا سوار لسو کسان پ جبر لادرہ ککلی شوی دی د پاکستان د حکومت او د پوزی ادارو لخوا پ دی رپورٹ کم فوری عکس العمل مختا نه دی راغلی خو تیر حکومت کی چارواکو د هیواد دننا د بشری او مذهبی لګکو د حقونو د سرغړونو په اړه داسې رپورټونه رد کړی دی
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ ویب پاڼې پته ده voadivanews.com ټوئیټر آی ډی ده @voadiva
پاکستان کی سیڑون کی وائی د مذہب د سپکاوی په نوم وجنی وس هم روان دی چې مذہبی عدم برداشت سرګندونه کوي وهان وای په پاکستان کې د خلکو ذهن سازی داسې شوې ده چې د مذہب مسله کې د شاهد وکیل او جج کردار په خپل لوبول غواړي او داسې مسلې د قانون منګولو ته نسپارل کیږي په دې اړه نور تفصیل د ډیور اډیو خبريال ارشد مومن پر رپورٹ کې
د مارچ میاشتې په اخر کې د خیبر پختونخوا ډېر اسماعیل خان سیمه کې دریو د مدرسې زده کوونکو بل د مدرسې استاد د مذهب د سپکاوي په تور وجلې و سیوړونکي وایي د اولنې پیښه وه چې ښځو لخوا د توهین رسالت په نوم په خیبر پختونخوا کې بل ښځه وجل شوې ده دغه سې تیر کال د دسمبر میاشت په اخر کې د سریلانکا سره تعلق لرونکي یو تن په سیال کوټ کې خلکو د مذهب د سپکاوي په تور په وهلو ټکولو وجلې او بیا یې په اور سوځولې وو سیوړونکي او د مذهبي سخت دریځې لپاره لیکونکي خادم حسین دیوته ویلي په دې ټولنه کې د مذهب په نوم سخت دریځې سیوا شوې ده او د مذهب سپکاوی دلته د مذهبي ګوندونو او ریاست لخوا د خپلو ګټو لپاره کارول شوې ده
دا چې مذهبي سیاسي ګوندونو کړي دي او تر اوسه پورې کوي او کله ریاست کړي او ریاستي ادارو کړي دي او تر اوسه پورې کوي چې خپلواک دي جسټیفای کیږي له اخلاقي جواز ګوري نو دا معاشره کې ټولنه کې د نصاب په ذریعه د میډیا په ذریعه دومره ډیر خور شوی دی چې هر څوک دا ځان ته جواز لټولی شي هر څوک دا استعمالولی شي
په پاکستان کې د لګکو حقوقو لپاره کارکونکو غیر دولتي تنظیم سنټر فار سوشل جسټس د روان کال د پروري په میاشت کې په خپل یو رپورت کې ویلي په پاکستان کې په کال 2020 کې د مذهب د سپکاوي د قانون لاندې څلورتیا مقدمه درج شوې وې په خیبر پختونخوا کې د بشري حقوقو د کمیشن مشر اکبر خان نمو پوښتل د مذهبي سخت دریځي سیلتونه دي نو نوموړي په جواب کې وویل
تحریک لبیک سر چې دی څنګه قسمه کمپرومایزز وکړه کنه دا هغه په نتیجه کې دی د قسمه د غوته وده میلاو شو هغه واغ خپل غیر قانوني او غیر آئینی عمل چې دی هغه د هغه جواز ته پیدا شو
سوره زوړاندې د اسلامي نظریاتي کونسل مشر ډاکټر قبله یاز دیوته ویلو د مذهب د سپکاوي په تور سزا ورکول د ریاست کار دی
موږ خو اسلامي نظریاتي کونسل په دې قرارداد په چې افعال ته هرگز د دې اجازه نشته او دا د ریاست کار دی چې په داسې قسم اقدامات باندې د عدالتي پروسس نه بعد فیصله
سیوړونکي وایي د مذهب سپکاوي په تور د وجنو او اشتعال پیښو کې د ځوانانو شمیر ډیر زیات دی د پروري په میاشت کې د پاکستان د سېنات د بشري حقوقو کمیټې ته ویل شو چې په دې وروستیو کې د هیواد دننه د مذهب د سپکاوي په نامه د خونړی تشدد په پیښو کې 90% ځوان کول ککل مندل شوې ده ارشد مومن وایس اف امریکا دیوا پېښور
د واشنگتن دی او تاسو دیوا اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ
د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com
هیر یې نه کړئ
امریکا نیویارک ټایمز ورځپاڼه وایي طالبانو په تیرو شپږو میاشتو کې د پخوانی حکومت نږدې 1500 پوځیان او کارکونکو وجلی دي. دغه سیړنیز راپور زیاتوي چې طالبانو د افغانستان په 22 ولایتونو کې چې دا راپور پکې چمتو شوی د پخوانی حکومت د پوځي او ملکی کارکونکو په وجنو او لادرنګ کې دوه کې لاس لرلې دي. په دې اړه ورسته حال د ډیو رادیو همکار ارباب محمود علي وړاندې کړي.
افغانستان کې د بشري صورتحال په اړه د امریکا د سټیټ ډپارټمنټ رپورت کې ویل شوی دی چې د اگست د 15 نیټې نه وړاندې د حکومت امنیتي غړي طالبان او نورې ډلې په بشري زورونو کې ککړ پاتې شوی دی. په رپورت کې په تفصیل سره ذکر شوی دی چې د اگست د 15 نیټې نه وړاندې په افغانستان کې داسې معلومات ترلاسه شوی چې د حکومت امنیتي غړي بغیر له سیارې په غیر قانوني وژنه، د نیول شوو تنانو سره غیر انساني سلوک او د کسانو بې درکه کولو کې ککړ وو. دغه سي عدالتي نظام کې هم ډېر زیاتې نیمګړتیاوې موجود وې. رپورت زیاتوي چې د اگست د 15 نیټې نه وړاندې د هواد د تعلیم د سانګې او امنیتي غړي هم په غیر قانوني برتو ماشومان د پوز او د جنسي تیری د لپاره په کارولو کې د ککړ کرم معلومات لري. دغه سي د طالبانو او داعش د خوا هم د بشري سرغړونو رپورټونه ادارې ته ترلاسه شوې دي. رپورت کې لیکل شوې دي چې طالبانو له خوا د رای په ازادۍ او په رسنو قدغنونه لګول شوې دي. طالبانو د خلکو سیاسي حل ځلې، مذهبي ازادۍ او تګ راتګ هم محدود کړی دی. او هم په عیني حال کې د امریکا نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپل یو سیړنیز رپورت کې ویلي طالبانو د پخواني افغان حکومت سره تړلې نږدې 1500 امنیتي غړي وژلې یا لادرکه کړې دي. دغه سیړنیز رپورت لمخې چې د سشنبه پورز نیویارک ټایمز ورځپاڼې خپور کړي د هغو کسانو په منځ کې چې وژل شوي او یا هم لادرکه شوي د افغانستان د پخواني حکومت د نظامیانو او کارکونکو خپلوان هم شامل دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې ویلي دي چې دغه رپورت د اوو میاشتو په موده کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د نهو خبریالانو په همکارۍ جوړ شوی او دا رپورت تر دې مهال د پخواني حکومت د پوځیانو او کارکونکو په وړاندې د طالبانو د غچ اخیستونکو بریدونو په اړه جامع څېړنه ده. دغه څېړنیز رپورت چمتو کوونکو ویلي چې د طالبانو لخوا یا د افغانانو د وژلو او لا درکه کېدو ټول 490 موارد په جلا جلا توګه څېړلي دي. رپورت زیاتوي طالبانو د افغانستان په 22 ولایتونو کې چې دا رپورت پکې چمتو شوی د پخوانی حکومت د پوځي او ملکی کارکونکو په وژلو او درکه کېدو لاس پورې کړی دی. دغه رپورت لمخې یوازې په بغلان ولایت کې د پخوانی حکومت تر 70 زیات پوځیان د طالبانو لخوا وژل شوی دی. رپورت د طالبانو لخوا د عمومي عفو اعلان د دروغ یو ادعا بللې او ویلې دي چې طالبانو د عمومي معافی د اعلان په پلمه دام ته د پخوانی حکومت د کارکونکو د چولو لپاره کار اخلي. طالبانو تر دې وړاندې د پخوانی پوځیانو څخه د غچ اغستلو تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې د دغو نظامیانو یو شمېر وژنې شخصي دښمنو سره تړاو لري. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ملګرو ملتونو د رپورت په خبرګون کې ویلي چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي هغه خبرې سمې نه دي ګنې په افغانستان کې د اسلامي امارت تر حاکمېدو وروسته د پخوانی حکومت سلطنه غړي وژل شوي دي. نوموړي زیاته کړي چې د دوی لخوا له عفو وروسته هیڅ چاته اجازه نشته چې چاته زیان ورسوي. هغه ټینګار کړی دی که د شخصي انتقام له امله داسې کومه پیښه شوې وي دوی یې پلټنه کړي. رپورت همدارنګه ادعا کوي چې طالبان د غربي هیوادونو د مالی مرستو او ملاتړ د خپلولو په هدف د پخواني حکومت د پوځیانو او کارکونکو د عمومي عفو په اړه دروغ وایي او غواړي ښکاره کړي چې دا ډله بدله شوې ده. د رپورت چمتو کوونکو ویلي هغوی هڅه وکړه چې د دې تحقیق په اړه د طالبانو نظر هم واخلي خو ځواب یې نه دی ترلاسه کړی. په دې اړه چې د طالبانو د چارواکي نه پوښتنه وشوه نو هغه د رپورت په جزئیاتو د طالبانو د عکس العمل په ځای په نیویارک ټایمز نیوکې وکړې. ارباب محمود علی، وایس آف امریکا، ڈیوا، واشنگٹن.
دا واشنگٹن ڈی سی نا دا وی او اے ڈیوا خبرونه دا که موبایل فون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي نو وی او اے ڈیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوري دی شي. www.voadivanews.com here in Akai.
Hello, welcome to the Voice of America. Today we're going to talk about the most important news. امریکا او هندستان یو ځل بیا د پاکستان نغښتنه کړې ده چې د ترګری په ضد کوټلي ګامونه پورته کړي. دغه دواړو هیوادونو 13 ورځ په یو غړی اعلامیه کې د پاکستان نغښتل چې سمدستری د ترګری د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه واخلي. بل په لور تر پاکستان د بارونو چارو وزارت د امریکا او هند دغه بیان په کلکه رد کړي او د پاکستان په ضد شوی اداوی ناوړه ګرځولې دي. په دې اړه نور تفصیل د ډیور رادیو خبريالا رابعه پیر وړاندې کړي.
امریکا او هندستان د سه‌شنبه په ورځ یو غړي اعلامیه کې د پاکستان څخه غوښتي چې خپل د باکلاندې خاورت د تراګرو لاړخه کاردو څخه ګرځولو د پاره دي سمدستي دوامدار او نه بدلیدونکي اقدامات وکړي. دغه اعلامیه چې 13 ورځ په واشنگټن کې د هندستان او امریکا د بهرنیو چارو او د دفاع د وزیرانو ترمنځ کېدونکو خبرو د برخې په توګه خبره سوي ده، پکې هندستان د پولي بل اړخته تراګري هر ډول کاروایانی پکل کې غندلې او ممبئی او پټان کوټ پرې ذمہوار ته سزا ورکول غوښتنه کړې ده. بل پلوته د وی او ای دیواله اړخه د پښتني ورسته خبرسي بیان کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دغه ادعاوی ناوړی ګرځولې چې د دوی ترمخه د اعتبار وړ نه دي. بیان کې ویل سوي چې دواړخیزه همکاریو میکانیزم سیاسي مصالحت لپاره د دریم هیواد په نقشه کولو او د عامه افکار د رښتنۍ او رپورت کېدونکو تراګری د ګواښونو څخه لیرې کولو لپاره کارول کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د شریکو هیوادونو څخه غواړي چې په جنوبي آسیا کې د سولې او امنیت مسلو ته یو هدفمند نظر وکړي او د هغوی د ریزونو سره چې یو طرف سیاسي انګیزې لري او له مزکنیو واقعیو څخه جلاوي ډډه وکړي. دغه بیان په داسې حال کې راغلی چې د پاکستان نوی وزیر اعظم شهباز شریف 13 ورځ خپل وینا کې ټولو ګاونډي هیوادونو سره شاړي کو هلي سرګندي کړي وي. د اسلام آباد اسلامي پوهنتون د نړیوالو چارو پوه ډاکټر منظور افریدی وی او ای ډی وسره خبرو کې وایي
ممکن دا چې په دې باندې هم خبرې وشي، ځکه چې وخت وسی ضرورت هم دی. افغانستان کې هم یو نوی حکومت جوړ شوی دی، دا یو فشار هم
کال 2008 کې نومبر په 28مه نیټه د هندستان ممبئی شهر کې د تراګرو پرله پسې بریدونو کې یو سل شپږ کسان وژل شوي وو. همدغه ډول کال 2018 کې جنوري په 2مه نیټه د هندستان پټان کوټ کې په برید کې وو امنیتي عسکري او یو بهر ملکی وژل شوی وو. هندستان د دواړو بریدونو تورونه په پاکستان کې میش تراګرو ډلو لګوي. البته اسلام آباد دغه تورونه ردوی او پر هندستان په بلوچستان صوبه کې د لاسوهنی تورونه لګوي. دواړه هیوادونه د یو بل څخه په دې اړه د ثبوتونو غوښتنې هم کوي. څېړونکي د هندستان او امریکا دغه بیانونه په پاکستان په داسې حال کې هم فشار ګرځوي چې په راتلونکي جون کې غیر قانوني پیسو د لیندین د چار ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس په غونډه کې د پاکستان نوم د خړ فهرست څخه د وستو یا نه وستو پریکړه کېدونکې ده. د پاکستان فخانه سفارتکار آصف رانی فی وای دی وسره خبرو کی وای
پاکستان مخکټیو کولر کی سیستم شرایطونه دی او پروپر پاکستان سره ماری کی دی دا خرابول یو حد دی د دې بیانانی په دوی لور سره د پکټه کوم
د پاکستان وینا ده چې د کلدم ګرځول سو ډلو او د دې د مشرانو په زیدی یو شمیر ګامونه پورته کړي. په دې لړکی د کلدم ګرځول سیمتا و مشر حافظ سعید د کال 2000 شاهسی نیول سوی هم دی او پر دې د غیر قانوني پیسو لیندن په مقدمه موکی په مجموعي توګه یو دیش کلو سزا هم اورول سوي ده. هندستان حافظ سعید د ممبئی 14 منصوبه ساز ګرځوي. رابیه پیر وایس اف امریکا دیوا اسلام آباد.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلای او اوري دی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadivabane. که زموږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 00 02 205 003.
د وایس اف امریکا دیواله د خیبر پښتونخوا جنوبی ضلع ډیر اسماعیل خان کرک بنو شمالي او جنوبی وزیرستان کې د په تیرا یو نوی کې تر سره شو پر لپسې وسلوالو بریدونو کې نه پولیس، دوه پوځیان او یو د ملیشي عسكر او دوه ځای کسان په هدفې بریدونو کې وجلې شوې دي. سیړونکو وایي پاکستان کې ښکاری طالبان بیا مضبوط شوې دي او دغه بریدونو د لارې دا خودل غواړي چې دوی دلته منظم نتورک لري. په دې اړه تفصیل د ډیو رادیو خبريال عدنان بیٹنی وړاندې کړي.
په اسلام آباد کې د قبایلی ضلع څېړنیز مرکز مشر منصور ماسید وایي په دې لنډه موده کې په وسلوالو بریدونو کې دوه چنده اضافه شوې. هغه دا هم ول وسلوال د تیرو پرتلا طریقه کار بدل کړی او ګوریلا جنگ کوي. سپکشي د عامو خلکو تاوان کمی او خاص هدف امنیتی څار واکې وي. منصور ماسید اول یو خو د تحریک طالبان پاکستان نه بیل شوی ټوله ډلې بیا د مفتی نورولي په مشرۍ کې په تحریک شامل شوي، بل په افغانستان کې د سکوت له امله دوی ته ډاډ ترلاسه شوی او د اشرف غنی د حکومت د بندیخانو له دوی پلویانو خوشی کېدو سره د دوی افرادي قوت سیوا شوی چې لواج نور منظم شوی دی.
کانه دی دی ټوله په افغانستان کې پاکستان څخه اکشن اخستای نشي. طالبانو ګورنمنت په ځابند پرېشر اچوي، اقدامات نه دي شوي چې موږ ویلې چې یاره افغان طالبان د ټي ټي پی کانه ختمونه کې سیریس کې په افغانستان کې.
په پېښور کې وطلع خبريال مشتاق یوسفزای وایي دغه پرله پسې بریدونه د سرګندوي چې وسلوال دغه طبيع مضبوط شوي، ځکه چې دا بریدونه یوازې د افغان پولیس سره جوخت پروتو سیمو کې نه بلکې د پولیس نه لري د خیبر پښتونخوا په نور ضلعو صوابۍ مردان او نوخار کې هم کیږي. هغه ویل دوی په دې ضلعو کې برید کول وروسته وتښتي او پټ شي چې دا څرګنده کیږي چې دوی دغلته پاکستان کې دننه بیا منظم نیټ ورک لري.
واضح ثبوت دی چې دا د تحریک طالبان پاکستان خلک اوس عملی د افغانستان نه کی، دلته میشته دي، دلته اوسي یا پټ دي، ښکار دي، خو عملی دلته کوي. نو دې مطلب دا دی چې اغې دشته، نو دې مطلب دا دی چې اړین کوم ځای غواړي نو دا سکیورټی ادارې باندې کوي.
د پاکستان د پوځ یو پخوانی افسر ریټایرډ بریګیډیر سید نذیر وایي د وسلوالو پر ضد عملیاتو په پایله کې ترهګری ختمه شوې نه ده خو ټیټه شوې ده. هغه ویل دا په وخت اخلي تر څو چې افغانستان کې طالبانو په ټولو سیمو مکمل عملداري نه وي قائمه شوي.
او په لیلې شوې جنگ دې چې دا به هم مخ په وړاندې ځي پاکستان په ځمکه باندې، البته دا وی سہولتکاری یا دا وی ځانمرګي حملو کې یا بل طرف ته هغه تیزواله نشته دې چې کوم وړاندې وو
پاری کې کومه ضرور راغلي دي. خو د سیاسي څارو کارپوه او د پېښور یونیورسيټي د جرنالیزم د سانګي استاد پروفیسور سید عرفان اشرف وای د دنه امنۍ پېښې سیوا کې دل دا ډېر تشويشناک صورت حال دی، ځکه چې په افغانستان کې طالبان په خپل په واک کې راغلي او هلته نور ضرورت نه دی پاتې شوی او د خلک اوس دغلته پاکستان لوري ته راغلي دي. هغه ویل شکاري وسلوالو پاکستان کې د هر ډول حالاتو نه ګټه پورته کوي.
دا داسې مقاداس یو طرف ته د ملک اقتدار والا خلک د اقتدار په جګړو کې دي، د سکیورټي ادارې سکوم دي، د هغه خپل سکوم رول دا هغه سه مضبوط نشي کېدی یا ملټنټ کې دي شي فدا خلک.
د ترشي وزیر اعظم عمران خان پر ضد باوري د تحریک کامیابیدو وروسته د شمالي وزیرستان د قومي اسمبلی غړي او د ملي جمهوریت غورځنګ مشر محسن داوړ د پارلمان غونډې ته په وینا کې د هدفي وزنو پیښو په زور به درک کول او د امنۍ په نور پیښو اندېښنه څرګنده کړې و او د نوي حکومت د غلور ته د پاملرنې غوښتنه کړې و. په پارلمان کې د غونډې په سند کې د عوامي نشلګون غړي او د خیبر پښتونخوا صوبې په خوانی اعلی وزیر امیر حیدر خان هوتی هم وایس اف امریکا ډیوا ته ویلی وو چې کله دوی حکومت وو دوی د وسلوالو پر ضد جګړې ته ادري تللی وو، اوس به هم حکومت دغه جګړه خپل غړي بیا پارلمان ته تګلار وړاندې کړي او بیا به اولس کې دغه جګړې په اړه پوهاوی راوړي. عدنان بیٹنی، ډیوا، ډیرا اسماعیل خان.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ. پته یې دا voadiwanews.com. هیر یې نه کړئ.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
دا وائس آف امریکا ڈیوا یو ساتا خبری پرونه دا نن د شروع ورځ کال 2023 د اپریل د میاشتې 13 نیټه ده د وایس آف امریکا ډیوا په دې یو ساته خبري خپرونه کې درته زما اوس چلني ستړي مشو وایم او اول ستاسو پام راګرځوم د اوس وخت د تازه او مهمو خبرونو سره ټکو ته د امریکې د بهرنیو چارو وزارت په کال 2023 کې په نړیواله کچه د بشري حقوقو په اړه خپل رپورټ کې ویلي پاکستان کې د بشري حقوقو سخت سرغړونه شوې او دا رپورت افغانستان په اړه وایي چې د 13 اگست په میاشت کې د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته په افغانستان کې د بشري حقوقو په برخه کې د پام وړ کمښت راغلی دی د پاکستان د پوځ لخوا ملي ادارو په ضد د کمپاین په ضد ناخوښي څرګندونې وروسته د پلټنو مرکزي ادارې ایف آئی اے دې مهم کې ککړ تنانو په ضد کاروایی پیل کړې دي امریکا او هند په یو ګډ اعلامیه کې د پاکستان نه غوښتنه کړې چې په فوري توګه دوامداره او نه بدلیدونکي ګامونه واخلي چې دا یقیني کړي چې د دوی تر واک لاندې خاوره د ترهګرو بریدونو لپاره نه کارول کیږي سټه کې تاسو وردل او اوس پکښې د خبرونو تفصیل ته د امریکې د بهرنیو چارو وزارت په کال 2023 کې په نړیواله کچه د بشري حقوقو په اړه خپل رپورټ کې ویلي پاکستان کې د بشري حقوقو سختې سرغړونې شوې څېړونکو وایي پاکستان کې مذهب په نوم د سپکاوي په نوم وژنې اوسم روانې دي چې مذهبي عدم برداشت څرګندوي پوهان وایي دلته د خلکو ذهن سازیده شوی چې په ځانګړي ډول د مذهب مسله کې د شاهد وکیل او جج کردار پخپله لوبول کیږي او د قانون منګلو ته نه سپارل کیږي د نه هی اسې شنبې پروس چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په موجودګۍ کې دغه رپورت خپور کړی شوی د پاکستان په اړه پکې ویل شوی دلته په غیر قانوني توګه یا د عدالت لري وژنې قیدوبند په سیاسي بنیادونو گرفتاره د خلکو تښتونې او تشدد شوی مذهبي او نسلي لګکې په هدف شوی دی کال 2023 کې د بشري حقوقو په اړه د امریکا د خارجه چارو محکمې په کلیز رپورت کې ویل شوی چې د پاکستان د نن پوز نیم پوزي او خفیه ادارې چې په اصولي توګه سویلین حکومت ته جواب دی وی خو د سویلین د سار پرته کار کوي د امریکا د بشري حقوقو په دغه رپورت کې د ځایي نړیوال تنظیمونو تر مخه ویل شوی چې پوز د یو شمیر بشري حقوقو د سرغړونو ارتکاب کړي د رپورت تر مخه کال 2023 کې د پاکستان د نن د بشري حقوقو یو شمیر ستوندې رامنځته شوې دي رپورت کې ویل شوی چې په دغه ستوندو کې د شهریانو د حکومت یا د هغه د ایجنټانو د لاسه د عدالت پرته وژنې سخت قیدونه انتقامی کاروایانې او په سیاسي بنیادونو د قیدوبند ګامونه شامل دي د امریکا د خارجه چارو محکمې په رپورت کې ویل شوی ریاستي ادارې په نور ملکونو کې میش د خپل وګړو په اغوا قتل او د تشدد په پیښو کې ککړ موندل شوی دي رپورت وایي چې په پاکستان کې میډیا او د هزار د آزادۍ هم قطغنونه لګول شوی دي د صحافیانو په ضد تشدد شوی او هغه پرته له کوم جوازه په قید کې ساتل شوی او غیب کړی شوی دي سنسرشپ او د حتی کېدت مجرمانه قوانين جوړ کړی شوی دي د پاکستان د حکومت اپوزي ادارې لخوا د رپورت ته په سملاسي توګه کوم خبرګون نه دی ویل شوی او په تیرو وختونو پاکستانی چارواکو تل داسې رپورټونه رد کړی دي امریکا او هند په یو ګډ اعلامیه کې د پاکستان نه غوښتنه کړې چې سمدستي دوامدار او نه بدلیدونکي ګامونه واخلي چې دا یقیني کړي چې د دوی د واک لاندې خاوره د ترهګرو بریدونو لپاره نه کارول کیږي په بیانیه کې ویل شوی هند د ترهګرو پراکسیانو کارول او د پولي هاخوا د ترهګرې ټول قسمونه په کلکه غندي ا د ممبئی د شپږشتم نومبر بریدونو او د پټانکوټ د برید مجرمانو غوښتنه کوي چې عدالت تراوستي شي دا ګډ اعلامیه د هند او امریکا ترمنځ د سولورم 2+2 خبرو اترو د یوې برخې په توګه خپور شو چې پرون په واشنگتن ډي سي کې پای ته ورسېدو دوه هیوادونو د ملګرو ملتونو لخوا د منشوي ډلې په شمول د ټولو ترهګرو ډلو په وړاندې د قوي ګام غوښتنه وکړه لکه القاعده داعش لشکر طیبه جیش محمد او حزب مجاهدین د امریکې د دفاع محکمې یا پینټاګون ویان جان کیربی وایي امریکا د پاکستان پوځ سره مضبوطی عسکري اړیکې لري او د لړۍ ته د دوام ورکولو لپاره هر ممکنه هلی شته ویان ویلي سیمه کې د سلامتي او ثبات په اړه امریکا د پاکستان سره ګډې لري او امریکا دا مانی چې پاکستان په سیمه کې یو مهم رول لري پینټاګون ویان دا څرګندونه وروسته له هغې کړې چې درې ورځې وړاندې د پاکستان د پخواني وزیر اعظم عمران خان حکومت د بې باورۍ د تحریک کامیابېدو له امله نسکور شو او د هغه په ځای شهباز شریف د هیواد نوی وزیر اعظم وټاکل شو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د نهې اسې شنبې په ورځ په یو رسمي رپورت کې ومنل چې د 13 اگست په میاشت کې د امریکایي ځواکونو د وتلو وروسته په افغانستان کې د بشري حقوقو په برخه کې د پام وړ کمښت راغلی دی د ریپورت په اعلانولو سره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ویلي طالبانو واقعي انساني بحران رامنځته کړی او د بشري حقوقو څخه یې سنگین سرغړونه کړې ده. ریپورت د طالبانو د واکمنۍ په مهال د بشري حقوقو یو لړ سنگین سرغړونه په ګوته کړي چې په دې کې د طالب جنګیالو لخوا د انتقامي وژنې، د مشر تابع څخه د خزو او لګکیو ډلو لري کول، د بیان په ازادۍ سنگینی پابندې او په خزو باندې د کار کولو یا تعلیم ترلاسه کولو بندیز هم شامل دي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوې. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدل شئ.
د پاکستان د فوز لخوا د ملکی دارو په ضد کمپاین باندې د ناخوخي سرګندونو وروسته د پلاتونو مرکزی ادارې اف ای ای په دغه مهم کې د ککړو تنانو په ضد کاروایان پیل کړی دي. بلړخته د تحریک انصاف ګوند مرکزی عمومي سیکرټر اسد عمر په سوشل میډیا باندې فعال د خپل ګوند د فعال غړو د گرفتاری پخله کړی دي. هغه ویلي د دې په ضد به عدالتونو ته ځي. په دې اړه نور تفصیل د ډیور اډیو خبريال پیر ولاد شاه باندې کوي.
ایران وس خبریالانو سره ملاقات کې وزیر اعظم شہباز شریف هم د ملکی ادارو په ضد کمپاین چلولو کې ککړ تنانو په ضد د قانوني کاروای خبرداري جاری کړو. مطبوعاتي رپورټونو تر مخه د پلټونو مرکزی ادارې اف ای ای 12 گرفتار تنانو کې د نه په ضد مقدمه درج کړې دي. د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د بے باوري تحریک لری کولو په ضد د تیرې تور په روزګر د ایواد کې د عمران خان تحریک انصاف ګوند احتجاجي مظاهرو کې د فوز او اعلی عدلیه پزت سخ برګون مخه تراغله او د پاکستان فوج دې تخ برګون کې د مدني ټولنې او د فوج ترمنځ تقسیم راوستو حسابولي. د تحریک انصاف ګوند مرکزی عمومي سیکرټر اسد عمر د خپل یو ټویټ د لارې د ګوند په سوشل میډیا باندې فعال کارکونانو د نیولو په خلې کړي او هغه زیاته کړي د دې پزت به دوی عدالتونو ته ځي. هم د تحریک انصاف ګوند سره تړاو لرونکي د سېنات غړي فیصله واړه د فوج خلاف کمپاین د غندنې ترڅنګ د دین له تعلقي سره
یہ مجھے الزام ٹھہرا رہا کہ یہ کیمپین کو کوئی ہمارے اشارے سے یا ہم سے لیڈ کر رہا ہے. میں کنڈیم کرتا ہوں یہ جو بھی کر رہا ہے.
دیو شخصی ٹی وی سره خبرو کې فیصل واړه د ریس پل کړي تحریک انصاف ګوند د خپل فوز درناوي کوي او دا چې د فوز په ضد پروپاګاندا کې دوی ککړه نه دي. د بشري حقوقو فعال پروفیسر امار علی جان کسه هم د تحریک انصاف ګوند د کارکونانو د گرفتارو غندنه کوي، خو زیاتوي چې په دې اړه د ګوند اعلی قیادت ته هم سپیناوي کولو ضرورت دی. اغول پی ٹی آئی مشرانو تا بدا سپیناوی کول وچ آیا فوز مخالف ناری دا پارٹی پالیسی دا او کنا، چی پا نتیجه کی بے یوازی دا تحریک انصاف عام کارکنان زورا ولی کی گی. آغا زیادتا کڑی دا دے جبر سر دا آغا یعنی امار علی جان گنت خلق دا تحریک انصاف گن درینی مکالو حکومت کی امدغا شانتی مخو سنگا چی اوز دا تحریک انصاف کارکنان دے ناولا حرکتون سر مختی. تیرہ انہیں اسلام آباد ہائی کورٹ دا آغا وقت پی ٹی آئی حکومت لخوا دا الیکٹرانیکی جرمونو دا مخنیوی سره تړلې قانون کې د بدلون مسوده رد کړې و. هم د سه شنبه په ورځ اسلام آباد های کورټ کې د اف ای ای لخوا د پخوانی وزیر اعظم عمران خان سلاکارانو شهباز ګل او شهزاد اکبر نمونه سفری بندیزونو نوملړ کې اچولو قضیې اوریدنه شوې ده. په دې موقعه مشر قاضي اتر منن لا ویلي دوی به ناست حکومت ته هم د چا په ضد انتقامي کاروایو اجازت نه ورکوي. یاد عدالت د پلټرو مرکزی ادارې اف ای ای ته د شهباز ګل او د شهزاد اکبر نمونه سفری بندیزونو نوملړ نه اوښکلو حکم هم جاری کړی دی. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
تاسو مونږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ. فیسبوک بی او ای ڈیوا، ټوئیټر @ بی او ای ڈیوا، انسټاګرام @ بی او ای ڈیوا او پر یوټیوب بی او ای ڈیوا نیوز.
اور منور دین کو اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دیوا ده ورزو یو بل مهم ریپورت پلو د پاکستان تیر وزیر اعظم عمران خان د خپل سوکینه د لری کېدو ورستو نن ماخوتن د پیښور پرنګ روډ کې یو ولسی جلسه کوي چې دا غي د پاره ټوله تیاری سرته رسیدلې دي. د پاکستان د تاریخ انصاف چارواکي وای په دغه جلسه کې به د ټوله صوبې نه د دوی پلویان ګډون کوي. سړونکو وای چې څوک هم په سیاست کې د شر او خلکو راپارولو اراده لري نو د هغه شروع د پښتنې خاورې نه کوي چې د خپل ذاتی ګټو لپاره پښتون ولس استعمال کړي. او وای عمران خان چې د امپورټډ حکومت تپلو کوم ناره وهل شروع کړي دي د دینه یو بیانیه جوړول غواړي چې راتلونکو انتخاباتو کې په خپل انتخابي مهم وچلوي. په خبر کې د عمران خان جلسې د لپاره څه ډول تیاری روان دي او سیړونکو دیتا کوم نظر ګوري نغه تفصیل د پیښور نه د ډیو رادیو خبريال عثمان خان وړاندې کوي.
سیړون کې وای عمران خان که په اقتدار کې وي او که په اپوزیشن کې دوانو حالاتو کې سیاست د احتجاج نه ډک پاتې دي او اوس هم غواړي چې راتلونکو عام انتخاباتو د پاره د احتجاج د لارې زمينه برابر کړي او ولز ځان سره ملګری کړي. خبريال رفت او رغزی وای په خبر په تیرو دوه حکومتونو کې د تحریک انصاف ست مرکز پاتې شوی نو ځکه د جلسو شروع دلته نه کول غواړي. وای عمران خان به اوس هڅه کوي چې نوې حکومت د فشار لاندې راولي او تازه الیکشن پر اعلان کړي. خو موجوده حکومت به عمران خان د پخوا په شان په خلاص مټ احتجاجي سیاست ته پرېګ نګدي.
پراتلون کې وخت کې د تا مشکلات به هم په دې چې اوس به دا اوس کم نه وي حکومت ته چې دیشي دی ورل دومره فری ګراوند ورنه کیدای چې مطلب په دې چې عمران خان صاحب کوکل نه چې د خپل جماعت جوړ کړي دي نو دا تیر تقریبا 15 کال کې د به پهل ځل چې دی مطلب یو د سي حکومت سره مخ کیږي چې هغه به مطلب لکه د تا دور په دا 15 کال کې کله د سي مشکلات نو راغلي خو اوس به کېدې شي چې د دې ته دومره مطلب اوپن لی دا ملو نشي.
پہلی دفعه جلسه کر رہا ہوں جب سے ایک امپورٹڈ حکومت
د پاره خپل یو ویډیو پیغام کې عمران خان ویلي دي چې د یو بهر ملکی سازش لاندې یو حکومت زمونږ په قوم تپل شوی په دې خبره کوم او بل دا چې د خپل خپلواکۍ او جمهوریت سارنه قومونه په خپل کوي نه چې په فوز یا په بهر ملکی قوت. دې د پاره زړه روان يم چې ټول په شریک سره ملک په سمدستي توګه الیکشن د پاره تحریک وچلو. د پیښور په هنتون استاد امیر حمزه بنگشوای سوک چې هم په سیاست کې شر جوړول غواړي نو د پښتنو خاوره وکاروي چې ولس جذبات را برسیر کړي او خپل ذاتی ګټو د پاره استعمال کړي. نو موري ډیوته ویل چې عمران خان هغه وخت چیرته چې د بنو جان خیلو کې خلک د جسدونو سره د وی میاش نه په احتجاج ناستو او تیر میاش د پیښور کوچا رسالدار کې په خلکو اسمان راټیټ شوی نو عمران خان د پښتنو سره د غم شریکولو قدره تکلیف ونه کړي شو
او بیا ته خلک مري د یو یو خاندان نه 15 شپږ شپږ مړي روچتيږي جنازې وچتيږي دا کی دونه حیانه و چې دا راغلی و او د دې خلکو ته پوسی کړي و دته مونږه اوسګار خلک لګو دته مونږه چکم دي جذباتي خلک لګو د پیښور د خلکو ته د پښتونخوا د خلکو ته د عمران خان او د دې ټایپ کې خلکو ته یو کلیر یو ریسپانس پکار دی چې مونږ نه جذباتيان یو نو مونږه تاسو خپل د سیاسي مفاداتو لپاره مونږ استعمالول شي.
د ټولنیزو رسنیو د لارې هم په پخوانی وزیر اعظم عمران خان نیوکه روان دي. خبريال حسن خان په خپل ټوئیټر باندې لیکلي دي چې عمران خان سمره بخوي چې 13 میاشت کله په پیښور کې چاودنه وشوه او سلطنت نجدي کسان پکې شهیدان شول چې هغه وخت پیښور تراغلی وي او مونږ سره دی غم شریک کړي وي. اوس چې کله د وزیر اعظم د اس د سورلاین را کوښوي نو د چغو چغارو د پاره د پیښور خوخ کړو. د پیښور جلسې ورسته به پاکستان تحریک انصاف بل جلسه د سین سرخار کراچۍ او پس له دې به لاهور کې د خپل ولسی طاقت ازموینه کوي. عثمان خان وایس اف امریکا ډیوا پیښور.
تاسو د امریکا غږ ډیوا رادیو اورئ.
اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دیوا ده. قدرمن اوریدونکو په پاکستان کې په حکومتي بدلون او د پخوانی وزیر اعظم عمران خان په اړه باندې وخت په وخت په مطبوعاتو کې خبرونه چاپ کیږي. نن هم په ګارډین اخبار کې د عمران خان په اړه باندې لیکل راغلی دي چې د ډیو رادیو همکار مختار خلیل ورته کتنه کړې ده. تاسو ته تفصیل باندې کوي.
محمد حنیف گارڈین کی د چاپ شوی خپل مضمون په شروع کې لیکي چې 13 افتا د پاکستان خلکو خپل سابق وزیر اعظم عمران خان قوم ته خپل تقریرونو کې جړغون کې ولیدو ځکه چې سپریم کورټ د خپل یو فیصله تر مخه د عدم اعتماد د تحریک د جواب کولو لپاره واپس قومي اسمبلی ته ولېګلو. دین اوران د حزب اختلاف په عدم اعتماد پارلیمان کې د ووټونو کې دولار نیولې و. عمران خان ته معلومه وا کچری د په عدم اعتماد وټونو کې دوه تغاړه کې خو دا نو دې دا یقینا چې بیلی او د زیبا د بدترین مخالف شاباش شریف نیسی عمدغه وجه و چې د اسمبلی ماته کا خود ملک ستر عدالت د دا اقدام غیر قانوني وګرځولو. خود تر اخره وخت پورې په خپل کړو پارلیماني عمل په یو لوی ذهني پریشانای کې بدل کو. په دې ټول عمل کې د کردار او کړوړو بچګانه او پړومبي دل ورته معلومه شو چې نور خلک هم حق لري. اخبار لیکي چې عمران خان د دې خبرې ډیر قائل او کده د ایوان مشر نیوي نو بیا به په اور لګي. محمد حنیف خپل مضمون کې نور لیکي چې په 8 اپریل قام تخپل تقریر کې د یو ځل بیا خپل دا داوا تکرار کړل چې امریکا زما په اخوا کولو پسې لګیدلې ده. د په دغه تقریر کې خلکو نه تپوسو کو چې تاسو آزاد اوسېدل غواړي او که د امریکایي غلامان. د دا هم خلکو ته وی چې امریکا بچری هم هندوستان کې دا قسمه حرکتونو کې ځکه چې اغلتا یو مضبوط جمهوریت قائم دی. مضمون لیکي چې عمران خان به د کرکټ د یو نامتو لوبغاړي په حیث د خپل جذباتو په ښکارا کولو کې شرمېدو. خو چې کله وزیر اعظم شو نو د اداکارۍ ټول رموزی په خړډول زده کړل. ګارډین لیکي چې عمران خان د پاکستان په سیاست کې تر شلو کالو پورې ځان لا یو امتیازي حیثیت وساتلو. عمران خان د کرکټ د نامتو لوبغاړي د حیثیت نه سیاست ته پراتلو کې د ځان له د ملک د نجات دهنده حیثیت ورکولو اراده کړې و. په اقتدار کې دراتلو نه وړاندې د خلکو ته ویلي و چې بین الاقوامي مالیاتي ادارې IMF ته د خپل جولای غړولو په ځای به د مرګ قبول کړي. خو په اقتدار کې دراتلو نه یو څو میاشتې وروسته عمران خان هم هغه IMF نه په قرض غوښتو مجبوره شو. یوازې دا نه بلکې د ځان نه ګیر چاپیره هغه سیاستدانان را جمع کړل چې د به تل د پاکستان د مسلو ذمهوار بیانول. اخبار لیکي چې د وزیر اعظم په حیثیت عمران خان د ملک انتظامی مسلو ته زړه پورې پام ونه ګرځولو بلکې خپل ځوان کی یورپ کی د گناہ د جن پتیرولو نه یوازې د توبه طائب کیدو بلکې د خپل ملک د روحانی مشر د جوړیدو فیصله وکا. د خپل ځان یوازې د پاکستان مشر نه تصور کولو بلکې ځانې د امت مسلمه مشر ګڼلو. 13 میاش عمران خان اسلام آباد کې د اسلامي ملکونو د خارجه وزیرانو کانفرنس ته خپل تقریر کې وویل چې د ورځ په زیاتی طلاقونو یو لوی سبب جنسی فحاشي ده. محمد انیف گارڈین کی چاپ شوی خپل مضمون کی نور لکلی دی چې کله د عمران خان خلاف د عدم اعتماد تحریک داخل کړي شو نو د عمران خان فوج تسترګي وی چې د امداد لبور شي ځکه چې هم د فوج په زور د اقتدار کې راغلی وو او د اقتدار په لومبو ورځو کې هم فوج د حزب اختلاف د گزارونو نه دی بچ ساتلی وو. د فوج دننه د امریکای خلاف په دې وجه هم ډیر خفګان خور چې امریکای د ترهګرای خلاف په جنگ کې د پاکستان فوج بد بد استعمال کو. خو چې وخت راغلو نو امریکای تینه مخ واړولو. هم دغه وجه وجه فوج له یو داسې سیاستدان حکمران پکارو چې امریکای او غربي ملکونو سره هر وخت قر اړمولو ته تیار وي او د فوج مفادات پوره کوي. دې کار د پاره د پاکستان فوج ته عمران خان بهترین کردار لګیدو. خدا دریز هم ډیر وختونه چلیدو او کله چې د عمران خان زوال شروع شو نو د دې سبب دانو چې د هغه حکمرانی ناقصه وه بلکې په دې وجه چې د فوج سره خکر اړم کو. د پاکستان فوج هر هغه ولسی وزیر اعظم خپل دشمن ګڼي چې د فوج په معاملو کې مداخلت کوي یا د ملک د دفاعي پالیسۍ د خپل مرده مطابق چلول غواړي. هم دغه وجه ده چې کله فوج د عمران خان نه رستو شو نو حزب اختلاف د عمران خان خلاف خپلې تورې راوستي.
د واشنگتن ډي سي نه دا د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
ګرانو اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیوا ده. په وروستیو کې په ایران کې د افغانانو سره د ناوړه چلن په ضد باندې په سوشل میډیا باندې رپورټونه را روان دي چې په ضد په کابل او د افغانستان په نورو برخو کې هم احتجاجي مظاهره شوی او نن په اسلام آباد کې هم افغان وګړو په ایران کې د افغان پناهګزینو سره
د زور زیاتی په ضد باندې احتجاجي مظاهره کړی دي. د ډیو رادیو خبريال داود جبارخیل په دې باندې تفصیل په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
پان ماجرین کے ساتھ ایران میں ظلم بند.
په اسلام آباد کې د متحده همدرد ځوانانو شورا 13 ورځ په ایران کې افغان کډوالو سره د ناوړه چلند د تورونو په ضد مظاهره وکړه. دغه مظاهره ته د پینډي مختلفو سیمو څخه یو شمېر ځوانان راغلي وو. دغه مظاهره په اړه د متحده همدرد ځوانانو مشر موسی کلیب وای ک ایران دغه ظلم بند نکړو موږ به احتجاج کوو.
نو اوس موږ د خپل افغانانو سره په ایران کې داسې یو ناروا سلوک روان دي چې د زغملو نه دي. نو موږ نن اول ورځ مده چې اسلام آباد پرېس کلب ته راغلي کو خدای مکه دی خلکو د ظلم بند نکړي. نو موږ ایران سفارت خانه وي که د افغانستان وي که هغه د یورپ ممالک وي نو موږ به ورزو تر هغه وخت پورې چې د ظلم بند کړی نه وي موږ به نځې نه پاسېږو. موږ به په ګڼ تعداد کې راځو. نن که موږ په سور راغلو یو سبا موږ په زوراو باندې راځو.
یو بل افغان ځوان جان محمد وای زمونږ معلومات لمخه زیات شمیر افغانان هم په دې ورستوي کې وجل دي.
څه کوم ظلم او بربریت روان کړی دا یقینا د یزید تاریخ ژوندې کړی دا او لا تر اوسه پر دا پروژه دوام لري. موږ غکه په اقوام متحده باندې سي تاسو داول لري د انسانيت د ژغورنې چیرې دی هغه چایلد پروټیکشن اورګنایزیشن سي هغه د ماشومانو د پروټیکشن اورګنایزیشن دا او پنړی کې ماشومان ژغوري د دې پښتنو اوس موږ د چانو کو پر سره ور سره د غټو مرکزان دي. حتی تر اوسه پورې اپریشن هم چې کوم زخمیان دي کوم ټپیان دي دغه اپریشن هم لا په هسپتال کې نه کیږي.
پینډي یو تن قومي مشر کمال الدین دغه احتجاج په اړه ډیوا رادیو ته وایي.
موږ نن راوچو د پریس کلب ته یو احتجاج کوو. لنډغون احتجاج ریکارډ کوو. کم چې موږ مسلمانانو افغان ولس سره کم ظلمونه روان دي په ایران کې د دې پرپور مزمت کوو او موږ غواړو چې دغه आवाज موږ تر میډیا پورې یا تر اکاونټ متحده پورې ورسو. که دغه ظلم نه درېد نو موږ به دې आवाज مخکې سفارت ته او مخکې نورو غټو چارواکو ته ورسو.
په ایران کې د افغان کډوالو سره ناوړه چلند د تورونو په ضد د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې مظاهره شوې. دغه مظاهره چې د افغانستان د مدني ټولنو او د ولسی انسجام شورا له لوري جوړې شوې وې له ملګرو ملتونو او نړیوالو بنسټونو څخه غوښتنه وکړه چې ایران کې د افغان کډوالو سره روان ظلم خپل چوپتیا ماته کړي. داود چبارخیل، وایس اف امریکا، ډیو رادیو، پېښور.
د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
د امریکای نیویارک خار په یو سبوی کې د هغه وسلوال تن لټون روان دي چا چې 13 ورځ په دازو یو کم دیرش کسان جوبل کړی وو. حکومت د دغه تن په اړه باندې د معلوماتو ورکولو لپاره د 50,000 ډالرو انعام هم وستلې دي. په دې اړه تفصیل د ډیور رادیو همکارا کلسوم کاکړ باندې کوي.
پولیس د نیویارک شار په سبوی یا سفری ټرین کې د ځکهونکو تن نوم فرانک آر جیمز شای چې وایي 12 کلن دی او تور پوستي سړی دی. پولیس وایي چې د فرانک لټون جاری دی او دوی غواړي چې ورسره خبرې وکړي. د پولیسو په وینا د پیښې کې کارتن د فلادلفیا او پنسلوینیا ایالت سره تعلق لري. دغه تن یو ګاډۍ یا وین کرایه کړی وو او د هغه موټر د پیښې وروسته د سبوی سټیشن څخه 8 کیلومتره لري ترلاسه شوی. د نیویارک د پلټونو پولیسو مشر جیمز اسک شنبه په ورځ ناوخته خبریالانو ته ویلي دي چې د پیښې د ځای څخه د هغه موټر یا وین کلیه موندلې چې هم په دې اساس پلټنی روان دي. د زی کوونکی تن د پیښې وروسته په تیښته کې بریالي شوی. پولیس وایي چې د 12 کلن چې فرانک آر جیمز د معلومات شریکونکو ته به 50,000 ډالر انعام ورکول کیږي. د نیویارک گورنر کیتی هوسل خبریالانو سره د خبرو کې ویلي دي چې یو خطرناک تن آزاد ګرځي او د خلکو څخه غوښتنه کړې ده چې خپل شاوخوا دی هوښیار اوسېږي. پولیس په پیښه کې ککړ تن عکس هم خپور کړی دی. هوای هغه یو تور پوستي سړی دی چې هغه وخت کې د ودانۍ جوړونکو کارکونکو پر رنګ شین واسکټ اغوستی وو. 13 ورځ د امریکا د نیویارک شار بروکلین سیمه کې په ټرین سټیشن د دوزو په پیښه کې نږدې یو کم دیرس کسان ټپان شوی دی چې د پولیسو په وینا د پنځه حالت مرګونه دي. پولیس د پیښه د اني شاهد لخلې وایي چې یو سړی د لوګي جوړونکو ګرنیټ یا لاسي بم وغورځوي او بیا په خلکو ناتاره ډزې پیل کړي. د نیویارک پولیسو د کمشنر په وینا د ډزو د برید په شاده مقصد په اکله سنسي ویلې او وایي چې دا وخت دا پیښه د ترهګری د پیښه په توګه ورته نګوري. د نیویارک شاروال د ویډیو لینک تلاري خبريالانو ته ویل دي چې د ټوپک لالاري د تشدد پیښه به دوی مخنیوي کوي او وایي چې دا یوازې د نیویارک نه بلکې د ټول هواد مسله ده او د دې مخنیوي لپاره به هر ممکن ګام پورته کوي.
دا د وی او ای ډیو خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.jivanews.com.
خبری خبرونه ده. په خبرونه کې وخت شوې د اداریه د اداریه د امریکا د حکومت نظر سرګندوي او ستاسو لپاره زموږ همکار مختار خلیل تیار کړی ده.
د ایتوپیا د شپاره سومیاشتو په خانه جنگي کې د ایتوپیا د زرګونو خلکو د وجلې کېدو او په لکونو د نورو خلکو د تباہ او برباد کېدو نه پس د ایتوپیا حکومت او د ټیګری سیمایزه اختیارمنده اداره اوس خپلو کې د انساني خواخوږی په بنیاد د روغې کولو او د جنگ په ختمولو سلا شوی دی چې دا شان د ټیګری محتاج خلکو ته د انساني خواخوږی امداد ورسولې شي. د دریو کالو پورې د کم باران کې دوله سوابا په ایتوپیا کې تش پنامه فصلونه شوی دي. د امن په دور کې هم د سختو ځپلو علاقو خلک به د خوراک د امداد اجتمند وو. خو د ایتوپیا د فوجونو او د ټیګری د آزادۍ د عوامي محاذ ترمنځ د جنگ د وړاندې نه خراب حالات د انساني خواخوږی په تباکون حالاتو کې بدل کړی دي. د ملګرو ملتونو وینا ده چې د ټیګری د کل 55 لکه آبادۍ څخه د پاسا 90% خلک د خوراکي سامان بیکچه زیات محتاج دي. دین علاوه د قطبی ایتوپیا آفار او امهارا سیمې چې د ټیګری گاونډي سیمې دي د امداد یتمن دي ځکه چې دغه سیمه د ټیګری د جنگ د لاس ډیری متاثر شوې دي. مختصر دا چې په ایتوپیا کې سلور نیوی لکه خلک د انساني خواخوږی د فوري امداد لارو ته ګوري. د انساني خواخوږی امداد شته خو د امدادي ډلو وینا ده چې د دوی امدادي قافلې د سړکونو د بندېدو او د روان جنگ د لاس ټیګری سیمه ته امدادي سامان نشي رسولې. د کال 2021 د دسمبر نه راپدې خو دغه سیمه ته امداد صرف د هوایي جازونو نه ورغورځولې شي خو پدې کې خوراک او تیل نیوی. د جنگ دواړه فریق په یو بل د امدادي سامان په لارو کې د خندانو راپورته کولو تورونه پورې کوي. خو د مارچ په 23 تاریخ د ایتوپیا حکومت د انساني خواخوږی په نوم د یوې روغې تر نامعلومه مودې پورې اعلان کړی دی. د دې په جواب کې د ټیګری د آزادۍ عوامي محاذ خپل یو بیان کې ویلي دي چې دوی به د جنگ د ختمولو د یقیني کولو لپاره کار کوي. د اپریل په 22 تاریخونو د ملګرو ملتونو د خوراک عالمی پروګرام سره ملګري د امریکای د ادارې د یو ایس ایډ د انساني خواخوږی د سامان دو قافلو د خوراک د فوري نوعیت امداد او نور ضروري سامان ټیګری او افارتا رسولې دي. دین علاوه د سور سلیب د بین الاقوامي کمیټې یوې وړي قافلې هم زپلو سیمو ته سامان رسولې دي. امریکای د جنگ د ختمولو لپاره د ایتوپیا او د سیمایزو اختیارمندو ډلو په اقداماتو خوشحالي ښکاره کړې ده. د امریکای د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن ویلي دي چړومبې دوه قافلې به د ایتوپیا د 1 لک نه زیاتو خلکو ته د جون بچکول خوراک ور ورسي. خاغلی بلینکن خپل بیان په دې ختم کړی دی چې امریکای د جنگ ټولو فریقو ته ویلي دي چې د انساني خواخوږی په نوم شوی روغې نه فائدہ واخلي او په قطبی ایتوپیا کې د امن قائمولو لپاره دی مشکلي فیصله وکړي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 202-3 USA. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداريو په وی پاڼه هم ورکول شي. د وی پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.